برخه جوړوي. بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ایران او پاکستان څخه د زرګونو افغان کډوالو په ستنېدو او وروستیو ورښتونو او سیلابونو ته په کتو یاد شمیر لا زیات شوی دی.
د شپې 9:30 شوې. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو اوس په مکړې لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د دوهې پر روانه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار غډون غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې امیر خان متقی دا څرګندونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په پرونی کتنه کې کړې دي. په بیان کې د ښاغلي متقی له قوله راغلي دي چې وایي د دوی حکومت د دوهې درېمې غونډې څرنګوالی څېړي او په اړه به خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي چې د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالی بایس شي. ښاغلی نیکلاسن په خپله د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د دوهې درېمه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 1 جوړه شي او 2 دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسمن نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي کنه. ټاکل شوی په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې تطبیق شي. یو ایرانی ورځپاڼې د تیر کال په لیندې میاشت کې له یو ایرانی عکاس سره په مشهد کې د طالبانو د قنصل له ناوړه چلند څخه پرده پورته کړې. د جمهوری اسلامي ورځپاڼې د پرونی خبر له مخې ډاکټر سلیم ایرانی عکاس چې پراپور کې نوم نه دی یاد شوی قنصلګری ته نه ایستلی او شکنجه کړی دی. په خبر کې راغلی چې د عکاس له شکایت وروسته ډاکټر سلیم له ایرانه وایستل شو او پر ځای قنصلګری ته بل ډیپلومات واستول شو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو نږدې مقام نن تایید کړ چې د هیواد امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې طرحې چوکاټ منلی دی چې په غزه کې د جګړې سمدستي پای ته رسېدل غواړي. خو دې چارواکي دا یادونه هم کړې چې د بایدن پلان نیمګړی دی او ډیر کار ته اړتیا لري. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو اوپک پلس ډلې نن موافقه وکړه چې د لوړو بیو د دوام لپاره د 2015 کال تر پایه د تیلو په تولید کې کمښت تمدید کړي. د اوپک 200 غړو او د روسیې په ګډون لسو متحدانو یې نن په یو بیان کې ویل چې د اومو تیلو د تولید کچه به د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د کال تر پایه په یو حال وساتي.
زهرو کاروان
تازه د رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواوري چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت او بو د نشټوالي لامل ښه حاصل نه ورکوي.
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه وبږي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي، چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې 4 نشه یي مواد وسوځول.
2 مواد مشګر کړی دي. په دې کې هر کم شان تاریخ ششه ګل خرشان دي.
دا چې د بیرته موتاد کېدلو یا ریلپس رواني عوامل څه دي، په دې اړه مولا رواپو مکی اولا وزیر سره مرکه کړي.
کله چې خانسولر یا روانشناس د موتاد هر اختلال تشخیص نکوي، نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې نادر خان دفتر ته په لاره د یو ځوان مړی ګوري. دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی، دا به په ډرامه کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، ګوري دلته نشته، له بل ځای راغلی وو، هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، خای اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه اوسي.
اوس به مونږ خامخا خاروالی ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو او کدا مړی انسان نه دی.
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشټوالي لامل بزګران نه دي توانېدل چې د کوکنارو له بدیل څخه ښه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سخت کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لویې ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب سوي چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تیره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي، د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشټوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوباسوت په وینا، بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشټوالي لامل د کوکنارو بدیل کښ دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing. There is a
کله د خځو او نارینه او اصلي غختنه و بګی دلته په سیندونو کې و بهې کې خوله کلی او کښتونو سره ندی نخلول شوی چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښته کافي اوبه نه رسیږي. دلته بزګران په کال کې لزمکو څخه یوازې یو ځل اصل اخلي. دوی پخا کوکنار کرل، خووس، پټاټې او لوبیا کری، خو د ډیرو اصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې له کومو ښځو سره خبرې وکړې، هغوی ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنا نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینۍ لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
کله افغانستان د زراعت سره کومه کیږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازینۍ شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه دي. په هر شکل چې مدیریت یې، دا که بندونه جوړیږي، دا که هغه کیږي، دا که نه جوړیږي، دا به سم مدیریت شي. په بده خاطر باندې د عنانوي کښت د زیربنا د اوبو سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوال ودې ته قانې نه کړي چې راشي او په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار نه ده.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتې نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیلی شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب وو، اډو کې دمون غپوچ کړو، اپونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نیول شوی نشه مواد وسوځول. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشه موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور یولس سوه نفره هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشئی موادو د سوځولو لړۍ پیل شوې او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نشئی مواد سوځول شوي دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې دوه ټنه نشئی مواد نیولي وو. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادۍ رادیو ته ویل چې د نشئی موادو د جوړولو، قاچاق او خرڅولو په تور سل نفر نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي دي.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي، په دې کې هر رقم شان تاریخ شیشه ګل خرچان دي. دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونه دا ګر شوي دي او دا شپږ میاشتې کې دا دوه ټنه دا شی مشګر کړی او پنځه زره لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوری نظام کې به د نشئی موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم دوه ټنه نشئی مواد سوځول شوي چې یو اویا کیلوګرامه یې ښیښه، څلور ویشت کیلوګرامه یې هیروین، یو سلو دېرش کیلوګرامه ومان بوټی، پنځه زره لیټره تیزاب، زر نشئی ګولۍ، څلور سوه اتیا کیلوګرامه کیمیاوي مواد او څلور سوه یو نوي کیلوګرامه یې تریاک دي. د هرات ولایت د ښاري محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوي غلام رسول وایي په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشئی موادو د کاروبار په تور زر نفره محکمو ته سپارلی وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی مول بنجان درو پته مواد مخدرو کې او هغه خود دوی په حقوق الله کې د جزا ورکول کې د مکنی طرف ځخنی او مالونه د امیرالمومنین په ہدایت مکمل حرقو.
خود هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د لار نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په ښارونو کې نشئی موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشئی موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوی چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نشي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
په خار واټونو او کوچو کې د پرچون په بڼه د نشئی مواد خرڅول، د دې مواد اسانه پیدا کېدل او په خار کې د معتادینو اوسېدل، دا ټول په خار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلا او سبب شوي چې دې وضعیت په ټولنه کې بینظمي جوړه کړې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خپرې شوې شمیرې ښیي چې د نشئی موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. دا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دوو کالو کې د کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښې نیول ډېر شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور ټنه نشئی مواد وسوځول.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلات پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی مر پودر وشی
لا پمړی کې نو ما په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو غنده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ چپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پیژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کېږي چې معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یا ریلپس رواني عوامل څه دي؟ تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کېږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري، او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کېدل څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم ببیری رحم زری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځي تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکرر د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد شو، کېدای شي د همدغه خپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکرر استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دغه ناروغ ونشي کولی همدغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي، د ده استفاده نوره هم زیاته کې مکرر استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دومزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
د بیا احتیاط رواني عوامل کوم دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظه خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپلو دوستانو عزیزانو سره درلود، د مخدره مواد د استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. مخدره توکی د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدر په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
تر ارواپوهنې له مخې تر بیا احتیاط مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې او بدلونونه راپیدا کیږي سي ده ته د بیا احتیاط خبرداری ورکوي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل بده کوشش کوي چې یو دسی حالات که خپل دوستان و عزیزان و کورنۍ څخه بیل سی چې مخدره مواد په آسانی ډول پیدا او مخدره مواد بیا په آسانه ترتیب بنده استعمال کی، تر سو دوی کورنۍ پیپونه سی چې دا شخص د بیا ځلی د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
سینار و په هن په دې نظر دي سي د احتیاط د درملنې پر مهال د روغتیايي کارکونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بې غوري د بیا احتیاط لامل ګرځي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو دا خبره سمه ده ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز را نسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسولر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسولر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه تعقیبی یا و اب. خپل مراجع باید مراکزو تا لارسی کم وقت چه ستون سرمخ کیگی یا هم کم اختلالات سرمخ کیگی، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه تواسی چه زیده دقیق ستون سرمخیم، او که مراکزو تا مراجع هنسی که ولی طریق در تماس تلفنی باید در اریک دوامدار رو سیگی. سه چه بیر مهم دی حقداد چه یو مریض چه کل سهت منسوی وی او دا پا جمعی که زوند که وی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی، یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پر اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا کی مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درملنی لنده راسی.
پا مرکه که مواوری دل چی ارواپوهان وی ده درملنی پر محل ده ارواپو بیغوری ده بیا معتات که دو لامل کیگی.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه قواره چه ما موتاد که ها
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سرای موتاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم چې آزادې راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اثره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د آزادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهر و کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادرخان له کوره خپل دفتر ته روان وي، په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادرخان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کته کیږي، ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پیښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا نغنی وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي، عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ ته لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و، ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و،
هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځای اوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاحکار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې ښخ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکړم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یو انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو، دا په میلیونونو کسان دي. په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت موږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجی صاحب نادر خان، په ویاړې خې چکچکې وکئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
تازه دی رادیو ترن اوریدم کو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامن.
د زهرو کاروان.
شمع لگے گی گلان پاڑ رے زمینا
شمع لگے گی گلوں توڑے جبینا ورڈ لے لو ورڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں توڑے جبینا ورڈ لے لو ورڈ لے لو ورڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں توڑے